سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی الله ستانګزای خراغ لاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندېدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رویټرز آژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ده ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشا ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څارې یوې نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ لپاره چاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونو او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د له منځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه پر ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایټالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه خبر شوی بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال د راپور لمخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوي لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه، بیا یو شمېر وسلوالو ترې د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته ویلي په لس وژل شوو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 3 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کیږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو تر څنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم ټاکل شوی چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سر لیک لاندې یو غونډه جوړه شي. خو دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سر لیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوی نه دي تر سر لیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت په تیر بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوی چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیر بیا د ښځو او نجونو حق انتر په هولاند کېږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غراز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آقا ملک سحر تاسو دواړه خبرونه ته راغلاست. لومړی به آغلی امین تاسو ته درشو، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څیړل کیږي، یو شمیر د بشري حقونو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقونو د موضوع باندې خبرې کیږي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبینی یاست دغې غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې دی، البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام، مخنو بخیر، مننه ژوندې اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان ښځینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري، تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هېڅ نشم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو که نه، ځکه چې هره ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي او څلور کاله کم وخت نه دي که نه، څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کیږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅوي، دوی مصرفونه کوي او دا به هیڅ نتیجه ونه لري.
بله، مننه آغلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه، خو د دغه نوري فایبر د شبکې له بندېدو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیره بیا ښځې او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډېر استفاده کوله د خپل ورځني ژوند، د خپلې پوهې د لوړېدو لپاره، د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغېزمنې کېدای شي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، د خبرونې اوریدونکو ته. لومړی خو د معلومات لپاره باید دا ووایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټوله کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر له دې نور انټرنیټونه اصلا د ژوند د چارو، د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنې په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو، دولتونو، هیوادونو کې کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو په مرسته دا کار کوي. افغانستان کې هم شپږ ولایتونو ته دا انټرنیټ کښته وي، شاوخوا 2.2 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي، دا ټول پر همدې باندې ولاړ وو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندېدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي، بلکې د حکومت ولی د 10 میلیونه 8 میلیونه خلک سي بانک ولی ته لاسرسی درلود، روغتونونه د موتاسي، هوایی سکتور او اویاتي اصلنه په همدې برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. دا ټول سکتورونه که ظاهر ته په جزئیات راځم ډېر وخت باسته، نو په دې کته کول سره دا یوازې دا نه د انټرنیټ قط سوې، دا معنی د خلک لاسرسی زده کړو، نړۍ سره وصل کېدو، د ټکنالوژي له اوسني بدلونونو له دې ټولو محروم شو. تر ټولو زیات زیان افغان میرمنو او نجونو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو له راتګ سره زده کړې بند شوې. نو په لسګونو سلګونو زره نجونو د آنلاین زده کړو ته مخه کړه. د ټولو نړیوال پانتونونو، خیریه موسسو، نړیوالو ادارو د سکالرشپونه، ښوونځي او ټول اته بهر میشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې. سیده د زده کړو یو بدیل لو لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. لدې سره لسګونو زر افغانان سي د دې لپاره تکثر مسلکي متخصص خلک لدندو ګوښه سو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم لنړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړې چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه له آنلاین له کار څخه محروم شو. افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود، په همدې سکتور کې کار کول دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخه شو. نو په دې سره په ټوله کې که دا اوس ویم د افغانستان کې دا اوس د دغه بندیز سره تر درې لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریتي مېرمنې مسلکي او متخصص خلک بولو پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ژوند له ښه امکاناتو سیادیکل د دې وروستی چانسو له همدې څخه یې بې برخه کړو. او ټول افغانستان یې په یو توره تاریکي کې وس داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه قطه سو. تاسې وګورئ چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه قطه سو. متاسفانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د کاغلی سحر څرګندونې مو واوریدې چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه وروستی فرصت چې ښځو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تېره بیا ښځې او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي. خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي که نه. څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره، چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل. خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې هغه نه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري که نه. دا خو یو ظلم ده، دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په آسان هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه ښځو باندې زیات کړو، خو موږ ته باید موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې آیا طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچې مثلا دغه اقدامات لکه چې دا اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدینه به برخې کیږي، دا خو ولس ناراضه کوي. دوی په دې نه پوهیږي
ولس خو هغه دی، هغه سره نه دی. ولس طالبان نه غواړي، خو هغوی نه داریږي، هغوی نه ایره لري چې که موږ هغه نه اطاعت ونه کړو که نه، نو د هغوی کار او ژوند هغه کېږي، ختمېږي. نو ولس هغوی نه داریږي، هغوی ته هېڅ احترام نه لري، د هغوی نه ایس هغوی ته نزدیکي نه لري. خو اوس داریږي، مجبوریت ده، مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي. او که دا ادامه ولري، نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې به خپل غږ اوچتوي او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. ښاغلی سحر، تاسو د ځینو اړخونو د انټرنیټ د بندېدو چې څه اغیزې لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تېره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نسي ادا ارزولی د څوک نه معلومېږي چې دا موږ څه کار کوو یا څه ترسره کوو. دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي، نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخونه نه د دې میرمنو ته زیان رسوي یا د مسنده کوي، دا تقریبا په ټول معنا د ټول اړخونو پالچ کول دي. تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ زما غږ به ته ماته راځي نه به تم سوسون زره.
بلې تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري، اما یو ستونزه دلته شته ده، کله غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني.
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاوخوا نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو، دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورئ الکترونیکی تذکرې د تر څنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستل. د دې ټول قطع کول د یوازې باورو کې یوازې عدید ځوان اقتصاد موضوع نه د مخکمه اشاره وکړه په شاوخوا دین نن یوازې 3 لک خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړي کپري سودي به باید اوس په کار کې وای انلاین دی لافان څنګه کار کول. نو له دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی په یوستمه پیړۍ کې دا د سکول دی لکه په تاسو یو څوک لز د کړو ل کار ل خوراک ل څکا ل هر څه بند کیا او ځنه پیغام سدي دی لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره د سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو. په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دند په سی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دغه دی د بشري حقوقو موضوع ډیره د حساس موضوع وی حساسیتونه راپاروي په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو موضوع ډیره راپورته کیدل او ځینې حساسیتونه و دا موضوع جلا کو نړیوال ارخیوی خواته کو خپل افغانان حقونه لري کده شپامغه د بشري حقوقو په چوکاټ کې دا مطرح شي خو کچیر دغه راشد د خپل افغاني ارخته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم په اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی اکثرا هغه کسان چې دیش کاله یا څلوېښت کاله له هېواده لرې و بېرته ځي افغانستان ته بېرته غواړي داسې یو هېواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې ده په غرب کې درلوده لویدیځ کې درلوده ژوند یې کړی و حداقل هغه یو څه ولري دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بیرته لاړ شي افغانستان ته په افغانستان کې پانګونه وکړي له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي دا خو خلک بېزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي
دقیقا تاسې یو شی د معلومات لپاره د اوریدونکو معلومات لپاره وایم د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو د دې کلنۍ بودیجه دوه میلیارد امریکایي ډالر ده ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم تاسې وګورئ د جمهوریت د اخري کلونو سپه جنگ جګړو کې ولو اته میلیارد دوه میلیارد دولتي بودیجه ولا یعنې دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي دا معنی د جمهوریت د څلورو کلو د یو کال کار دی په څلورو کلو کې کولای شي ځکه چې دوی غومره بودیجه نه لري د امنیت موضوع ځکه سره مانه مسي ټکو ټوک نهسته ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نهسته امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري تاسو وګورئ له دوه نړیواله جګړه دوه نړیواله جګړې نه ورسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولادي ستري ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشنه درلودو هماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډیپریشن اخته دي. سمو تاسو په یو رواني لحاظ دا بدترین حالت ده. ان دی یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په دا اوس په افغانستان کې د میرمنو روحي او رواني حالت تر ګریټ ډیپریشن باید تر ګریټ ډیپریشن یې زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه اوه میلیون نه میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلک ودی هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړ. تا د لراتک سره او ګور په میلیون افغانان وتښتیدو. مسلکي متخصص خلک په ګاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براین ویسټر سو یعنی د هغه کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمنځه ولاړ. هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې عزت ځوان د درود اغه وسنن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ځوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده یان دي د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان سی یو خپاس کې نیولای وي. ګریټ ډیپریشن نیولای ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوام نړیوال جګړې کې په امریکا کې ولو په ځنوري وادونه کې اوس د اوس په 2020 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. صدا بد روحي حالت نو زه دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه توم. د ځوان ټول اړخونه پنجول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق ستر ظلم دا وزو په یګم زده تحمل ور نه ده. یو ورځ څوګره ولاړیږي افغانان ولاړیږي. د دغه تیرو سلو کلو کې موته شل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیروتونو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونو طالبان هم د بنوم نومي نبی نخان وی اماده دی د دغه تصمیمونو پایله بد موږ د ځوان تر پای پوروی تاسو وګورئ. نو سوال یې مو اچي مو کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د غیزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدي نالو سپادو سو د دې د ځډکړو کې ځډکړي ونه کړي او د هغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانول سره دومره سره دښمنۍ راخسته ده. زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کال پنځه کال شپږ کال وروسته باندې د نوم وی نبی نخان وی نبی صفی زني اما د دې دغه تصمیمونو قیمت بس مهم ورکو. زموږ بل نسل به ورکوي. نو زه د افغانستان دی یو بچی په صفت باندې د دې وطن دی یو زوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم لا طالبانو له ځینو هوښیاران کې داسې ځینې دي کې دي واخین د عقل او د وجدان خواندان چې لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمنۍ مکوي تاریخ سره مکوي. په دې ډول تاسو نسی کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کار نه وکړي نتیجې څنګه سوله تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دغه اولادونه دغه کورنۍ په غوږ شرمېږي. د خپل پلرونو سي جنگ سالارانو ټوپک سالارانو نوم نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي. بلادن بندرمن شرمېږي. خپل قوم بندرمن شرمېږي. او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن م بربادوي.
سحر صاحب مننه. اغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوی و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبره ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کومه داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کومه داخلي مرجع وي. کومه سیمه ایز نړیواله مرجع ستاسو چې هغه ته دوی حساب ورکوونکي ووسیږي او له هغوی نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپل وګړو هغه اساسي حق ترې اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدغه وختنه ده. همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده. او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه نه لري دومره. خو دا ډېر مشکل ده.
خو آغلی امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو. نړی یم موږ سره باید خې اړیکې وپالي. نړی باید راشي په افغانستان کې. نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره. افغانستان کې چې اوس روان ده که بشري وضعیت یې قبول دی باید نړی له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي. خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړی هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه غوښتي وي.
دا خو معلوم دار ده چې څه چې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس څه چې ګورم طالبان خپل اعتماد له لاسه ورکړی، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنه به وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي یو قرارداد وکړي، یو وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي. موږ پوهېږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي، یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلې شي چې موږ وخت نه لرو؟ اغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره څه کوي؟ په تیر څلور کالونو کې د اغوی اوس حق نشته چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنې وکړي، افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو دا د خې موضوع یادونه وکړه، هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده کوی شي خپل راتلونکي جوړ کړي، خو دغه د دوی وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سهر صاحب،
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه عملي کوي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. سي تقریبا لدی سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی ان پراکسی ته مخه کړی او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسي ولري. لدی سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وی، شخصي معلومات، هر څه هک سو او ډیر سخت وځوریدو. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیون ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي، زیان کوي. لدی تر ومن په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونو تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې غمر لوی لاریون نه او د خلکو پاتونو سره دولت مخصوم دومه یانداسې په ایران کې څه پیښ شو، مثلا سره وان د څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي، هغه ډېر خلکو تمال میږي. دوم باز د شمالي کوریا نه سده د دې دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع شو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو، یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورتوایي غي ته لاسرسي ورکړ، چې هم تقریبا 3500 کسان په ټول شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي، سمارټ فون، کمپیوټر، د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ نن د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسوردا، تر ټولو ډیفریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنو یو د سره مخ د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده، دا اوس یو شل په صد شریعت انسټال کړی دا او نصب کړی دا، یو اتیا په صد شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مکلنو سره د ژوند کول سي په خلکو موسیقي سندري طيب اتا ادي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستاسو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی ودی فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومیږي په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کولې، افغانستان ته تجربه او تخصص ور وړ او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ، خو د دې لراتک سره نه یوازې هغه پرمختګ لمن ځولاړ، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزلې نسل هغه ټول د فرار او تیښتې ته مجبور شو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پر دې وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دی خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دی خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم د ستر افسردګۍ طرف ته کو. افغانستان